او دغه د خبرونو د لنډیز نه پاس چې انیس اجمل درته وړاندې کول. اول درته هفتوار خبرونه مشالونه وړاندې کوو د دې کوربه د شاهین بنیره، ورپسې به د سولې په لور خبرونه اوري چې تاسو لپاره یې بشیر ګواښ جوړوي.
ستړې مشه اوریدونکو، شاهین بنیره ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز، شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومړی زده کړې پای ته ورسولې، نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړو. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواکه او خوشاله وویني، او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار، تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سے کړه.
باچا خان چې خدای خدمتگاری شروع کا او هر خاطلو نو نو خار نه پس چې خټک را کو تا اتلو کنه خټک وتا نو به زمون دی زیتا رالو نو زمون دا وجرا دی اقتدار مخالف وا د دوست محمد خان افغانستان بچاو جاگر شاہ شجا ہندوستان کی ستناستو پیرنگیان وغیرہ روان کرے اسے جاگر پنو باندھے دے افغانستان تخت باندھے قبضے کی دے جنگ کی منگا دے آگے خلاف ہو جو شجا اور دا پیرنگیان خلاف دے وجہ منگا شہرت ہو دی گئی اور دا خٹکارا کا چوا دا آزاد خیال سن اٹھو آزاد خیال ہو دا منگ سارا دیو جیسا ترجیح باچا خان چلاتے ہوں دل ترارو دیا گئے نا پس دا دیا گئے ضرور حکومت سارا اختلاف پسے نوے اختلاف نوے جور شروع ہو نو دا علاقہ دیا علاقے دا جو مرکز ہو زمان اسے ادنی سے زمان عمر بسو پینجو کچھ پک کارا بو چکے چھ زیا پا 1925 کی پیدا شوئے ماں یا پا 1928 بیش کی نو باچا خان دا دی اجرے نا روانو کلی تتلو لارا کدا من کور راجی زیر داری سو قدم اکی دلتا ندیر نزو دا کور روتیو ما اوزی تراتلا ما ناغا اونو نو پا مخیر آتا دا سرا تراخ آتا یہ بچو او بے پس سرا تراخ یہ بچو ساسو تی پارای گٹو نو آغا دی آغا لاس راخ کلو موسرا مین کول اگی نتی دا شوش ما طول جن تلنو دی پوری دی آغا ما پس سرا راس راخ کلو او زما تدی وینا چې تاسو پاره ګټو د دې لپاره ما ته ته منظور او اگر نه پښتو ژوند می دې ته وکړ شو
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک او په ظلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګری، شاعر، نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی و. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو، ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز و چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دین اړوند یو ټیچر او د هغې سره سره چې کوم دی نو د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر او هغه یو ډېر ښکلی صداکار او دغه صداکاري د هغه په تقریر کې هم وه، د هغه په شاعرۍ او روانه کې هم وه، دا هغه په خبره کې هم وه. نو هغه یو ډېر ښکلی د ریډیو یو ډېر ښه رایټر پاتې شوی دی، ډرامه رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټنګ اوس هم د پېښور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تېر شوي دي، تازه پاګل هم د هغې پوره دور ښایي، پوره کیسه ښایي، پوره داستان ښایي.
ا اجمل خټک پخپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړکوالي نه پیل کړې وي، خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشې شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو، او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړ. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه سیاست کې وو او چې جمهوري می خبره کانو دا 1955 مو چې باچا خان دا پاکستان نه پاسې باندې شو نو هغه نه ستلو په نوبې ده نه لوې استګوار ورته کېدو سو کلی سوبې تر نه دې دې مخې نو اول زمونږ دا نو خار راتلو دا نو خار د خدای خدمتګارو د جرګې میټینګ وشو استګوار وکړو هغه میټینګ زه دا نو خار استګوالې کوم چې یې سکتار مقرر کوم او خج جلوس مو کو خو استګوار مو کو چې باچا خان سره زه د سرار نو ورته چې پاس نامه لیکلی وه په دې سړک ورته راجمع شو او زه مخې ته سره د مشرانو وتې وم ازاجي بابا قبر سره مو هغه استګوار وکړو او ما تقریر وکړو په خیر حالې هلته نه زه باچا خان سره وم موټر کې کېناسته دلته دې سړک باندې چې راځې دلته کلي خلک راجمع ہو جاتا ور او لاړم سره دغه چې زه باچا خان سره به ازاجي بابا کې کېناستم تکر میں کو غدت ساکوری کی لدین فرز بیا دغا تحریک کی شم
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پختون میشتو سیمو کې د قامی ازادې طبقاتی کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او پزوان کول د بیدارې او خپل قامی مبارزه سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نورالبشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کوم دورونو کې دا شاعري کړې ده نو په هغه دورونو کې په دې خوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خورو او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغی مزاحمتی شاعری غږ پورته کنو دا زمونږ د مترقی ادب د مزاحمتی ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی او خلک د هغې د اثر نه بېغمه نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغی نفس چې اجمل صاحب کومه شاعری کړې ده د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. هغه د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو خو زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینې کیسې ضرورت وي نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لرو بر د ولسونو دا جون جواک چې کوم دی نو هغه داسې وو چې یو رښتونې کیسې به ورته ویم حقیقت به ورته ویم او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې ناغښتي دي نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه تصوراتي شاعري نه وي بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینې جون د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قامی مبارزه په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېری خوږی ورځې د جیل د تور تمبو شاته تیری کړې دي. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قامی مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کلبتری تر ډېرې مودې الهام اخلي.
زه پاگلوم د دې چې کوم کتاب دی نو بنیادی طور باندې دې چې کله د مارشل خلاف حکومت نیولې وو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت وو په دغه وخت کې دې چې کله گرفتار شو نو دې په مختلف تارچر سیلونو کې پاتې شو هلته دې داسې وځپلې شو دله دونه زور ورکړی شو دې په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلې شو چې د خپل ځان باندې هم د لیونو پاگل ګمان راغی هغه وخت کې چون کې دته نه د قلم اجازه تو نه د کتاب اجازه تو ځکه چې په کوم حالت کې و نو هلته دا ممکن نه و. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا د ذهني طور باندې ډېر زیات تاثر شوی و. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره وکړه چې که داسې یو پروفیزه مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي. نو دې افضل خان لاله د ځان سره سوات ته بوتو او د هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو کم یاداشتونه چې ده ته په دغه کې و د جیل نه. نو که چاته دا پته نه وي چیرې دا کتاب د هلته لیکلی نو بالکل دا هېڅ پته د دې کتاب نه لګي چیرې دا بهر لیکلی شوی دی او که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیت او د دې بنیادي محرک چې دی هغه جیل دی هغه ټارچر سیلونه دي نو د دې د وجې نه دا په د اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک په خپل وایي هغه د باچا خان د سادهګۍ د خپل قام سره د بیکچ مینې او قربانیونه ډیر اثر اخستو او غوښتلې چې هم د خدای خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاوند کې. نوموړی د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځنې یادونه داسې شریک کړي دي.
اور سبھی کول جلسی بھی ابتدا کی کمی کولی وطلو بخل کو تبزیون سے وطلو اور دا کے چاہر تو اشتدارے پیننگیان مرگرے رے اور سام خالف تے دی پروائی نہ کولی ہر چاہتا بطلو اور ہر چاہتا رہ بھی اگر کولی نو دی تاریخ سے شروع کر دے بیا باچا خان نہ باچا پاتے دے نہ خان پاتے دے بیا مونگو تا سرطور مرنگ بھی سرطور مرنگ شو تو جن دی تیرو رو پڑی بانی پر کور کی او باہر جوندا شو سیدھے سادہ جامع بھی آوستے اگر سر بھی اور حجدوں میں ہمارے جو جوڑا جامع پہ گھٹے کی بھی پترس کی بھی نہیں بھی گھرتی جو اگر گھٹے ہی چاہتا اور کور انا پل خدمت ہی پہچان نگو لو اور سلام جماعت کی جماعت نہ رہا تو تقریر کرے رہے سپلے ہی چاہتا تھا کور جی نہ غورتے بادشاہ خانہ دا ثواب دے تاسو سپلې مخکې کېدم یا درکم هغه خلا ثواب دی یو تاسو سپلې کوم دی ودا دی نو خلا زم ثواب وکټم تاسو سپلې سمو تا قسم باندې ادم اجازه غری جون فلسفه دا چې خدمت او اتفاق پښتنو لري جوړ شي او دا کوم خدمت کی او دا خدمت روې پوینټ دا چې پیرنګې ته دې مل کوزي او دا علاقہ آزاد شي تردی پوری سے تستانہ سے تحریک کے پارٹی منظم کی بلکہ پختون کو معیشت اور معاشرت تعلیم اور تو جن جواک باغی کے صحت مند تبدیلی راولی.
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیداری لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی. په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د باچا خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شو نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو. تر 1909 یم کال هم په کابل کې پاتې شو. د جلا وطنې د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې پدغاړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو.
ما سی وای د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش کوسی دن کو عبد الواسع کاکای نوم سو زله بدا کې را بغلو او ما تر او ملاو شو او ما ته په جیب کې سیده نو ما به تنه ایسته خو ما ته په جیب کې لکه دا د خپل وس او دا دغه مطابق چې په بالان کې خپل ډیر غریب سړی و سیم علاوه نور پدے پختنوں کے سیاسی فلق ہوں غیر سیاسی فلق ہوں جمع پر خیال جانے آئی رہو نہ دا سے سوچو نہ دا سے فکر ہو نہیں چپ دا سے سوچ کھڑے رہے نہیں چپ خیال کھڑے رہے تیرا دوبل شخصیت ہو دم رہے تھے قوم مل کر آئے اور تعلق ہو گینے ہوا اور دے رشتہ دینو آیا تو دے دم شمان و سال لے
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو. د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله. هغه په پښتو او اردو کې یولس کتابونه لیکلي دي. اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او په اکوړي کې د خپل پلار نیکه پادره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی. بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونې ته مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر او په انساني ارزښتونو ولاړ سیاست خبرې کوو.
د سولې پر لور
په افغانستان کې بدامنی له 1980 کلونو راهیسې کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوی، خو په دې وروستیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نو جګړه مارانو په شتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1990 کلونو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه را پیدا شول. بیا یې په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1990 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریز نظام ته شریعت ووایه. د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. ښځې له کوره بهر نه پرېښودل کېدلې. اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژند او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنگیلي افغانستان کې مشته وو، په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډیری طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. د امریکې د براون پوهنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نښتو کې له 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لږ تر لږه 6000 ولسی وګړي وژل شوي دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډیر کارونه وشول. مثلا له کابل ټول ولایتونو ته سړکونه پاخه شوي دي. د خلکو اقتصاد ښه شوی دی. په میلیونونو جنکۍ او هلکان ښوونځي ته ځي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسوال سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي. تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او اساسي قانون کې واضح ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراد کیږي او د نړیوالو بشري حقوقو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر دی چې طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه خودلې ده چې د سولې په لاره کې مشکلات دوی. هم وخت ورته په کار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو ظلمې ذکر کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب گروپونه افغان او مسلمان دي او یادات د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وزلو او د افغانستان د خرابې دپاره ورڅخه ګټه پورته کیږي؟
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د القاعده تر هغره ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکای ځنګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکای چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلی دي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ پاکستان کې دی او هلته درملنه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ایملا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز غوړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پښتنه د کیږي چې پاکستان څومره اکثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کول شي، ځکه چې یو ځل خو تیر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو. نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کې یا پی دی کې یا مجبوره دی کې یو مذاکرات امیز ته دی راولي. افغانستان په حقله، طالبانو په حقله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په حقله، هندوستان په حقله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمونږ د خیال د هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال شریف، هغه څو ځله کابل ته لاله، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی و، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره یې دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کې چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمن سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلي پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل. خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لیست وباسي، بندیان یې خوشې شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دی چې د یو نیم لکو په خواوشا کې بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکرات په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معاملې ونه کی.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په داس حال کې چې افغانستان کې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې روانې جګړې لا هم په زور کې دي، څېړونکي او سیاستوال غفور لیوال وایي سیاستوال باید د مادي ګټو پر ځای انسان او انسانیت ته په پام سیاست وکړي. عبدالغفور لیوال د افغانستان له هغو څېړونکو څخه دی چې فکر کوي د هیواد سیاست له ډېرې مودې راهیسې د اشخاصو، نظریاتو او ګټو خواوشا راڅرخي. نوموړی خپل مقالې د انسان محور سیاست په نامه تازه چاپ شوی کتاب کې راټولې کړې دي. هغه ټینګار کوي چې افغانستان کې باید سیاست د انسان او انسانیت ګیر چاپېره وڅرخي. نوموړی په دې کتاب کې دلیلونه وړاندې کړي او وایي چې نور نو باید د ژوند ورکولو په ځای وطن لپاره د ژوند ساتلو فکر وشي. لیوال زیاتوي چې د وطن لپاره قرباني ښه خبره ده، خو تر هغې زیاته مهمه دا ده چې وطن هغې مرحلې ته ونه رسیږي چې خلک دی د سرونو قربانۍ ورکوي، بلکې سرونه دي د وطن د فکر لپاره وژغورل شي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر، څېړونکي او سیاستوال غفور لیوال د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته د خپل نوي کتاب افغانستان او انسان محور سیاست په اړه په مرکه کې زیاته کړه چې افغانستان کې د روانو جګړو په محل بل هر وخت د دې خبرې اړتیا ډېره شوې چې سیاستوال د قومي، ژبني او مذهبي ګټو پر ځای د انسانیت او انسانانو په نظر کې نیولو سره خپل سیاست وکړي.
تاسو پوهېږئ چې په تېرو لږ تر لږه نیمه پېړۍ کې نور ارزښتونو ځای نیولی و. د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهداف او د دې لپاره چې شمېره انسانانو وینې توی شوې ووجل شول مهاجر شول کورونا وران شول. دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې د افغان انسان یا د دې هیواد ژوند پکې ښه شي، یعنی معنا هنر د دوی دپاره، ښکلا د دوی دپاره، رواني آرامي د دوی دپاره، او په لوی سر کې ټول سیاستونه د دوی دپاره چې د دوی کار، تعلیم، ژوند، حقونه، فزیکی او رواني امنیت باید د دې باید شي چې د دغه هیواد انسان
خوشبخته شي. په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې لکه خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایئ چې پیدا شي دا سمه وي، خو په انسان پسې سړی چېرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
دا یو رواني انګیزه ده له پیړیو پیړۍ راهیسې، د دې لپاره چې زموږ جغرافیا داسې وه چې له بده مرغه ډېرو تړاکونو شاهده وه، او موږ باید ټول عمر په جګړه کې تېر کړی وای. زمونږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو پیړیو کې. زمونږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، او آیا دا یو اړتیا وه که نه وه. مګر ټول عمر موږ د تورې د وژنو د سر پرې کولو د سترګو را ایستلو هڅې کړي دي، هڅونې کړي دي په ادبیاتو په فرهنګ کې. که چا دې وطن ته بد را وکتل نو سترګې به یې وباس. د همغه دپاره دا زما د یوې مقالې په اصطلاح ارخیز سرلیک دی چې داسې دی چې چا وویل چې افغانستان د زمرو هیواد دی، ما وویل وی به په انسان پسې چېرته لاړ شم. دغه لنډې جملې یا د لنډو جملو هدف دا دی چې آیا وخت نه دی چې نور موږ په انسانانو پسې هڅه پیل کړو او دغه تفکر، سیاسي تفکر، نور انساني کړو، د دې په ځای چې خپل ملت، خپل شریف خلک، خدای مکړه خدای مکړه څلور بولو او هغه هم له ډېرو تیرونکو او خشنو څلور بولو سره تشبیه کو، او یا هغوی د دې ملت لپاره د سمبول په حیث.
او همدې سره د سولې پر لور خبرونې وخت ختمېږي. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.